السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبروري او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15:00 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د اخیری خبري غړي کې د خپل کوربه منورشا نیک پیرزونه قبول کړي په دې غړي کې درته خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر ګواخي وړاندې کوي
د وجل شوی فرشتي مومن په کیس کې درې کسان نیول شوي دي. د خزو حقونو لپاره کار کوونکي وایي د پاکستان حکومت پر خزو د تشدد مخنیوي وکړي او په هند کې د ټاکنو لومړی نتیجې ښیي چې وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند ګټونکی دی. وسوم د خبرونو تفصیل د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان نن په اسلام آباد کې د فرشتي مومند کوړه ورغله واغه مطبوعاتو سره لږ شیبه مخکې خبر وویل چې قاتلین به خامخا نیول کیږي. تر دې مخکې د اسلام آباد پولیسو یو وان خالد اوان د مې په 2 ویلي وو چې د څلورو پولیسو خلاف د غفلت له وجې کیس درج شوی دی او د فرشتي مومند جنسي تیری او وژنې په تورې درې کسان نیولې دي. فرشته د مې په 15 په اسلام آباد کې تښتول شو او تر جنسي تیری وروسته یې مړی وموندل شو. د پیپلز پارټي یو سینیټر شیر رحمان او د مسلم لیگ نون یوې مشر مریم نواز پرون په 2 بیلابیلو خبري غونډو کې له حکومت غوښتل چې په دې برخه کې د انصاف وکړي. په همدې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې او په پولیسو یې د غفلت تور پورې کړی دی. پر سوشل میډیا د سور ځینی کمپاین وروسته ځینې پولیس چارواکي معطل شوي هم دي. ملخوا وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد پولیسو په دې اړه راپور غوښتی او پوز په پلټنو کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ویداري وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشري اسمت شاه جهان ویلي د ښځو د حقونو لپاره د عامه پوهاوي پر حکومت د بیړنیو کارونو په مقصد فشار اچول لپاره یې کمپاین پیل کړی. هغه بیګا مشال رډیو ته ویل د ښځو په وړاندې تشدد باید بند شي.
هر عمر ښځه چې دا هغه دا وخت د هغه ژوند ته د هغه عزت ته د هغه احترام ته خطر د هغه باندې حمله زیات شوې. حمله ځکه زیات شوې چې پاکستان چې کوم ریاست تے اغا جنگ پرست تے اغا تشدد پرست تے نمودہ میں سے سوچے اس پس ایمرجنسی بنیادوں باندھے لدی مسئلے خلاف قدرے دل ضروری دی.
بلخوا د تحریک انصاف حکومت چارواکو مشال رډیو ته ویلي د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قوانین شته دي او د دې قوانینو په ټینګ عملي کولو لپاره به ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر تر څنګ د غورځنګ درې نور غړو حیات پریغل مولانا طاهر مسعود او شیر الله مسعود ته پرون په لیږلي لیک کې خبرداری ورکړه چې له افغانستان یې ترهګر ژوند ته خطر پیښي. طاهر مسعود نن مشال رډیو ته وویل چې دوی ته دا خبره ویل شوې ده خو د هغه په وینا دوی ته خطر د پاکستان د جاسوسي ادارو څخه دی. بلخوا علي وزیر په ټویټر لیکلي چې پاکستان د افغانستان سره په ډیورنډ کرښه اغزن تار لګولې نو باید څنګه ترهګر وراوړي. تر اوسه پورې د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي خو په پخوا وختونو کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف د کار کولو لپاره تورن کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورن نه مني او ردیې. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی نن د شمالي وزیرستان سوداګرو سره په ملاقات کې کاروبارونو ته د اوخت زیان په اړه بحث کړی. د حکمران ګوند تحریک انصاف پر ویب سایټ خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نن د وزیر اعلی محمود خان تر دې ملاقات وروسته د میرانشاه په بازار کې د ورانشو کورنو په اړه غو راپور غوښته دی. که څه هم حکومت په جګړو او پوځي عملیاتو کې وران شوي دغه دوکانونه جوړ کړي خو ځایي خلک وایي چې حکومت دوی ته د هغې ځمکې پیسې نه دي ورکړي چې د بازار یې پرې آباد کړی دی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې نن د صوبې د مالی چارو د کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې چې پرمختیایي کارونه به په ضلعو کې د خلکو د شمیر او د غریبۍ د کچې په بنیاد کېږي. حکومت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې 80% د مالی سرچینې به د نفوس 40% به د غریبۍ او 40% به د بنیادي تعمیراتي پروژو د نشوالي په بنسټ بیلابیلو سیمو کې تقسیمېږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د هندوستان له انتخاباتو مخې ته راتلونکي لومړۍ نتیجې ښیي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند بھارتیا جنتا پارټي تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ځینو نورو هیوادونو مشرانو نریندرا مودي ته د بریا مبارکي ویلې ده. د هند مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه لږ شیبه وړاندې د انتخاباتو له کمیشنر راغلي شمیرو ښودله چې د مودي ګوند د پارلمان 543 سیټونو څخه 343 ګټلې دي. د هند کرکټ مشهور لوبغاړی ګوتم ګمبیر له دلی څخه د بی جی پی په ټیکټ ولاړ او له خپلو سیالانو مخکې دی. د پاکستان پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د شاهین دوه میزایل کامیابه تجربه یې کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه دا میزایل نیوکلیر او غیر اټومي سرګلولي وړلی شي. پرون د پاکستان سیال هیواد هند د کروز میزایلو کامیابه تجربه کړې وه. د هند دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د بحري ځواکونو دا میزایل د نړۍ تر ټولو تیز میزایل دی. نن د یورپی یونین د پارلمان لپاره د ټاکنو په لړ کې په نیدرلینډز او برتانیا کې رایه اچول کیږي. دا ټاکنې په داسې مهال کیږي چې برتانیا له یورپی یونین څخه د وتلو پریکړه کړې خو لا هم پارلمان د وتلو په طریقه نه دی اصلاح شوی. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو کې به د رایو اچول د مې تر 26مې پورې دوام وکړي. یورپی یونین 251 غړي لري. کله چې برتانیا له دې اتحادیې ووځي نو د پارلمان د دغه غړو شمېر به 215 ته راښکته شي. د سومالیا په پلازمینې مقادشو کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه نهه کسان ووژل شول، 14 نور زخمیان شول. چارواکو ویلي په وژل شوو کې د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین علبی فهیي هم شامل دی. د دغې حملې ذمواري القاعده سره تړلې الشباب وسلوالې ډلې منلې ده. برید د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې د تلاشۍ له یو امنیتي چک پوسټ سره هغه مهال وشو چې ځواکونو موټر تلاشي کوو. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به دروړو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 225 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 اتیا روپۍ او 190 روپۍ، یو ایرو 168 روپۍ 50 پیسې او 168 روپۍ 30 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 70 پیسې او 40 روپۍ اتیا پیسې، یو سعودي ریال 39 روپۍ اتیا پیسې او 40 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ اتیا پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. د اسلام آباد په څنګ کې د وجل شوې فرشتې کور ته د اطلاعاتو وفاقي مشیره فردوس عاشقاوان ورغلي. تازه حال درکو. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د لړکي قوانین نه عملي کیږي.
یہ قانون سازی پروونسز میں اس لیول پہ نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے.
د مسلم لیگ نواز ګوند وی مشر مریم نواز تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت نه اهله او بیکاره دی. د پارلیمانی چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی ویلی په قبایلی ضلعو کې د پارلیمانی چوکیو زیاتولو بل با ډیر زر سینټ ته وړاندې کړی.
چونکه بجټ سیشن چې دی هغه 10 جون نو شروع کیږي او دغه مخکې چې دی موږ دا وو چې بس دا پای تکنیک ته شي او پرزیدنت لاړ شي هغه ساين وکړي.
د هند انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند بھارتیا جنتا پارټي له نورو اپوزیشن ګوندونو وړاندې ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو اخیری خبري غړې وړاندې کوو. په دې کې اولنۍ موضوع ته راځو. په اسلام آباد سره نږدې د وجل شوې فرښتې ماشومې کورنۍ ته د سیاسي حکومتي چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري چې په اخر کې د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ورغلي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله مونږ سره د ټیلیفون احمد الله په خیر علي. د ډاکټر فردوس عاشق اوان د فرښتې کور ته د ورتګ او دغه تل د نورو سیاسي او حکومتي مشرانو د ورتګ په اړه څه تفصيلات لري؟
ډیر مننه منور شاه. حکومتي چکم دے اغا دریو رزی پس آخر کار دا فرشتے کور تا چکم دے دا غمرازائی دا پارا ورغلل فردوس عاشقاوان فرشتے ملے چی پا شلم مئی بانی مندلے شو نن پا درشتہ منیتا باندے فردوس عاشقاوان ورغلل آدھا غلطا دا فرشتے کورنے غلو سر ملاقات وکرلو آغی لے دا گیرن ورکا او دا آغی وروس تو خبریالانو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا بلکې رومبه خو د پولیسو باندې تکونه وکړل چې هر هغه کار چې د پولیس له کولو وي د آی جی د لیول یو کاری نو هغه نه صحیح نه کېدو له وجې حکومت چې کوم دی لکه هغه لګیا دي او هغه کارونه کوي په کار دی چې دا اف آی آر او دا په اول ورځ باندې درج شوی وي پولیس چې کوم دی هغه خپل کار په صحیح طریقې سره کړی وي او کله اول ورځ نه اف آی آر درج کېدو وروسته په صحیح طریقې سره لټون کړی وي نو دا معامله به دومره ځنډېدلې نه او نه به دا واقعه دې حد ته رسېدلې خو د پولیسو د غفلت یا که هغوی نه قصدن شوی او یا که هغوی نه په خطا کې شوی خو دا د پولیسو غفلت دی او هغه اف ایچ او چې چا اف آی آر نه هغې په ضد به سخت پورته کړل کېږي د قانون مطابق به د هغې خلاف کاروایی چې کومه ده هغه کېږي. د دې نه علاوه د نوموړي دا هم وینا وه چې څوک قاتلان چې کوم د فرښتې دي نو هغوی حکومت خپل پوره کوشش کوي چې دغه زر تر زره ونیولی شي چې کوم نیولی شوي دي که یا که نور دي او هغوی ته سخته نه سخته سزا ورکړلی شي.
سمه ده
چې دا قسمه پېښې چې کومې دي د دې مخ.
سمه ده احمد الله که دا راته وویل چې د دې نه وړاندې
لږه شېبه
او دغه راته کوی چې نور څوک ورغلی دي او کم کم مشران ورغلی اوسه پورې
بل منور شاه د وسته لګه شیبه وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او هغه کې د فرښتې د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. نن چې کوم دی د افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال چې کوم دی هغه ورغلی او هغلته او هغه هم نه صرف د پیښه په غندلو سره بلکې د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه او فرښتې انصاف خبرې وکړه. دغه شان دا خبره چې یو مخصوص چینل له خوا دا خبره کېدل چې دا افغانۍ د افغانستان سره تعلق لري نو هغه ویل چې یعنې چې کوم دی هغه د ټول نبره دی کدا د هر ځای سره تعلق ساتي خو په کار نه و چې دا قسمه بیان راشي مخې ته. نو دین وړاندې د سراج الحق چې کوم دی د جماعت اسلامي امیر هغه هم پرون ورغلی او هغې نه وروسته شیر رحمان چې کوم دی هغه هم د فرښتې کور ته ورغلی و د هغې مور او پلار سره یې لیدلی وو
کړی
وه او بیا د هغې وروسته د حکومت یې غوښتنه کوله چې ماشومانو ته د تحفظ ورکړي.
ډېره مننه احمد الله د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله وو چې دغل تکي د اسلام آباد په څنګه کې د وجل شوی ماشومې فرښتې په اړه باندې د سیاسي او حکومتي چارواکو د رد عمل په حواله تفصیل راکو. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د دغه پیښې لوجې یو وار بیا په دې اړه بحثونه شروع شوه چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری او زیاتی خلاف قوانين په کار د نور سخت کړل شي دا چې په ورسېو کې په داسو پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي او په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوي لپاره کوم انتظامات شوې دي په اړه تفصیل له فرخنده سره نورو.
د مئی پر شلمه د اسلام آباد په چک شهزاد کې د مومندو سره تعلق لرونکو فرښتې مړې وموندل شو چې د پولیسو کورنۍ تر مخه هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. فرښته مومند د مئی پر 15مه لادرک شو او له دغه وروسته مړې وموندل شو. دغه پیښه یو ځل بیا په پاکستان کې د خلکو غوسه راپارولې ده. په ټولنیزو رسنیو د داسې پیښو وروسته د پولیسو پر رویه او پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف په قوانینو د خلکو نیوکې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه پیښې نوټس اخیستی. د فرښتې د پیښې وړاندې روان کال د مارچ پر 10مه نیټه د کراچۍ په بن قاسم سیمه کې د یوې 10 کلنې ماشومې مړې وموندل شو. د پولیسو د وینا تر مخه د پوسټ مارټم د راپور وروسته دا معلومه شوې چې دغه ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. پولیس وایي په پیښه کې ککړتن چې د متاثره کورنۍ ګاونډي وو نیول شوې دي. په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف خبرې له هغې وروسته زیاتې شوې چې کله د پنجاب د سور سیمې پر 9 کلنې زینب انصاری د جنسي تیری خبر مخې ته راغی. تیر کال د جنوري پر 4مه په قصور ازله کې 9 کلنه زینب چې کله کور ته پر لاره وه نو عمران علي نومیتن وتښتول او د جنسي تیری وروسته وژله. د زینب مور پلار په دغه وخت عمرې لاتللی وو. د زینب د پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف کمپاین وچلید او د هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. د پاکستان د هغه وخت چیف جسټس زینب د پیخي از خود نوټس واخیست. له دغه وروسته د زینب قاتل تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دار وځړول شو. پر هغه د نورو ماشومانو سره د جنسي تیری او وژلو تورونه هم وو. د زینب وروسته هم د تیر کال د جنوري په میاشت کې د مردان یو څلور کلنه ماشومه اسما لا درک شوه چې وروسته یې په پټو کې مړې وموندل شو. د پولیسو تر مخه پر اسما جنسي تیری شوی وو. د هغې قاتل 15 کلن محمد نبی چې د اسما په خپلوانو کې راتلو د ډي ان اې ټیسټ وروسته ونیول شو او په عدالت کې پر اسما جنسي تیری او وژل ومنل. دغه تن ته تیر کال د عمر قید سزا واورول شوه. د زینب او اسما د پیښو وروسته په پاکستان کې یو ځل بیا پر دې بحث پیل شو چې پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین دې نور هم سخت کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري ادارې ساحل ویاند ممتاز گوهر وایي په صوبایي کچه د 13 ترمیم باوجود پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین په پوره ډول نه عملي کیږي.
قانون سازی پروونسز میں اس لیول پہ نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے.
په صوبایي کچه د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره هغه شان قانون سازی نه کیږي چې څنګه پکار ده. په دې کې ډېر موضوعات له پامه غورځول شوي دي. په دې کې ډېر کار پاتې دی او پوهاوی تر ټولو زیات ضرورت دی.
د ماشومانو د حقونو کارکونکي وایي مور پلار دې د خپلو بچو خبرو ته پام وکړي. که چیرې زوی یا لور ورته د یو کس خلاف شکایت کوي نو باید چې د هغوی خبره واوري. د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي
بچی به څنګه پوهوي کوم ځای لاس دروړي شي او چېرته تاسو به څوک لاس نه شي دروړي او که دروړي نو تاسو به څنګه څه به کوئ څه ریئکشن به شي څنګه به نه وایې نه ویلو چې کوم چل دی خپل بچو ته خول هغه د ټول نه ښه چې کوم دی نو هغه مور پلار کولی شي. خدای نه مخکې بیا دا هم پکار ده چې مور پلار ته هم پته چې د دې خبرو نه هغوی هم خبرې.
د سیند صوبې کائنات څومرو هغه جینۍ ده چې په 2008 کال کې د 14 کالو په عمر کې د ډلهیز جنسي زیاتې ښکار شوه. کائنات دغه پیښې ژوندۍ راووته خو د انصاف په ترلاسه کولو کې خپل رول وبایلو. د کائنات څومرو ورور صابر څومرو په 2010 کال کې ووژل شو او د کائنات پلار په وینا د هغه زوی هم هغه خلکو وجلې دي چې کومو یې پر لور جنسي تیری کړی. کائنات تر نن ورځې پورې د انصاف په لټه کې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز وای باید د پاکستان حکومت پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین سخت کړي.
نو دا واقعا ډېر افسوسناک واقعا ده. موږ ټول په غم زده یو او یقینا چې حکومت ته پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره سخت انتظامات وکړي. داسې قسم واقعات په پاکستان کې ډېر زیاتېږي لګیا دي او دې لپاره قانون سخت کړي. د تفتیش چې کوم مراحل دي هغه لږ سخت کړي او د بچو باره کې لږ اویرنس او شعور هم بیدار کړي.
د غیر سرکاري ادارې ساحل د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې په 2013 کال کې 3022 ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 55% دو ماشومانو جنکو سره جنسي تیری شوی او 50% هلکان د جنسي تیری ښکار شوی دي. ساحل دا هم وایي تیر کال هر ورځ 10 ماشومان په سناسه شکل کې د جنسي تیری او زیاتی سره مخ شوی دي.
بلخوا په پاکستان کې د خزو جمهوري محاذ یا ویمن ډیموکراتیک فرنٹ په دې هیواد کې د خزو ماشومانو پر ضد تشدد د مخې نیولو لپاره ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت اعلان کړي او غوښتنه کړې چې د خزو ماشومانو د حقونو لپاره د نوي قوانین جوړ کړل شي او دغه بیا عملي کړل شي. بلخوا حکومت وایي د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره د قوانینو په عملي کولو کار کوي. تفصیل د شاهین بنیری رپورټ کې ورو.
د ویمن ډیموکراتیک فرنٹ مشران وایي په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې دومره ډېرې شوې دي چې پر ضد یې ټولنې او ریاست لا په بیړني توګه ودرېدل اړین ګرځېدلې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه سازمان مشرې عصمت شاه جهان وویل د عورت ایمرجنسی مرام د ښځو د حقونو په اړه بیداری پیدا کول او حکومت د قوانینو عملي کولو ته هڅول دي.
پاکستان کې د سهار نه تر ماښامه پورې روزانه په بنیادونو باندې سلګونو ښځې چې دي د چا نه څوک سر پرې کوي، څوک یې په ګولۍ ولي، څوک یې ریپ کوي، څوک ماشومان یې نه پرېږدي. هر عمر ښځه چې ده هغې دا وخت د هغې ژوند ته، د هغې عزت ته، د هغې احترام ته خطره ده. هغې باندې حملې زیاتې شوې. حملې ځکه زیاتې شوې چې پاکستان چې کوم ریاست دی هغه جنگ پرست دی، هغه تشدد پرست دی. نو موږ دا محسوسو چې اوس بس ایمرجنسی بنیادونو باندې د دې مسلې خلاف ادریدل ضروری دی.
په پاکستان کې د خزو د حقونو د دفاع دی وی بلې غیر سرکاري ادارې اویر ګرلز مشره ګلاله اسماعیل وای د خزو د حقونو د تحفظ لپاره د ویمن ډیموکراټیک فرنٹ د اعلان مرسته کوي او په ټوله نغه کوي چې په دغه مبارزه کې ورسره ودرېږي.
د عورت ایمرجنسی مطلب دا ده چې حکومت دی فوری طور باندې چې کم خلق د خزو په تشدد کې هغه کورنی تشدد کې دی هغه په مرګ کې شاملی دی په جنسی تشدد کې شاملی داسې په ایمرجنسی بیسز داسې کیسز ډیل کی او داسې خلکو ته د سزاګانې ورکړل شي. ایمرجنسی بنیادونو باندې دی په ملک کې د خزو ته تحفظ لپاره سنټرې جوړ کړل شي، خزو د تحفظ کولو نظام ته جوړ کړل شي، فوراً د قانون سازی وکړل شي، ځکه چې دا کوم صورتحال ده دا بالکل یو غیر انساني صورتحال ده او دا چې کوم واقع راغلی دا ثابتوي چې په ریاست څومره بې حسه ده.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت وایي د ښځو او ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره په قانون سازۍ کار روان کړی دی. دغه ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې غړی ارباب شیرعلي وایي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره ټولنې او ریاست لا یو ځای کار کول پکار دي.
زموږ سبا اجلاس دی، ما د خپل ملګرو سره دا خبره کړې ده او کوشش به کوم چې په اجلاس کښې دا خبره وکړم چې مونږ یو پارلماني کمیټي جوړه کړو چې کوم موجوده قوانین دي هغه وګوري او نوي څه قوانین دي هغه جوړ شي، هغې باندې بیا امپلیمنټیشن وشي چې دا قسم واقعاتو مخنیوی وشي. دا افسوس خبره ده مونږ لپاره، هم افسوس خبره ده زموږ د معاشرې لپاره، هم افسوس خبره ده چې دا قسم جهالت او دا قسم زناورتوب د خلکو کې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هر کال په پاکستان کې خواوشا زر ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی مو بجو
تاندی ہلی پا یوانی مو بجا
تولنی سے شبکی او سخ دریزی پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک پا دو بجو
قبائلی سیمی د بدلون پلور پا درینی مو بجو
پام کوا پا پاوکم سلور بجو
حجرا پا سلورنی مو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته وکی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند امرستی اعلی مشر مریم نواز وای موجوده حکومت نه اهل او نالایق دی. نوموړی په داسې حال کې د حکومت خلاف خبرې کړې دي چې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو په روژه ماتی کې ګډون کړی و، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وای د مسلم لیگ نواز ګوند په ګډون د ټولو اپوزیشن ګوندونو خلاف بعد د هر قسم فشار باوجود احتساب جاری ساتي. پوهان وای مسلم لیگ نواز ګوند په عملي توګه فیصله کړې چې مریم نواز به اوس د حکومت خلاف تاوده بیانونه ورکوي. تفصیل لګولې هزارو
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په بهاولپور ضلع کې د یوې غونډې وروسته خبرانو ته وویل چې موجوده حکومت د ناکامه پالیسي وروسته د هیواد د خزانه چابي نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته ورکړي. مریم نواز زیاته کړه،
ایک سانحہ پاکستان کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے جس سے 22 کروڑ عوام چکی میں پس گئے.
لا پاکستان سره داسې سانحہ هم شوه دا چې 22 کروڑ ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. دا د نااهل حکومت لا سانحې کم نه دی، د حکومت لس میاشتې پوره شوې دي او یو ښه خبر هم ولس ترلاسه نه کړو. هر ورځ نوې خبره اورو چې ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شوه او کله چینی ګرانه شي.
مریم نواز ویل چې د موجوده حکومت د ناکامه پالیسیو له وجې ګرانی، قرضې او د ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د دې مخکې د اتوار په ورځ اپوزیشن ګوندونو په یوه غونډه کې د حکومت ضد تحریک شلولو په اړه په اسلام آباد کې راغونډ شوي وو. په دې غونډه کې مریم نواز هم ګډون درلودو. مریم نواز په خپلو خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو روژه ماتي ته په اشاره سره وویل چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو له یو روژه ماتي ویریدل، خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکاري فردوس عاشقاوان د مریم نواز د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې په درغلیو کې ککړو کسانو خپل ماشومان سیاست ته راویستي دي. بلخوا په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون ګوند دا پریکړه کړې چې مریم نواز رامخې ته کړي.
دوی دا کوشش وکړی شو چې لږ غونډې غلي پاتې شي، خو هغې ته د پارټۍ سیاست ته ډېر نقصان رسېدو او اوس چې دی نو په عملي توګه دوی دا فیصله کړې چې مریم نواز چې کومه ده نو هغه به دغه تیز طرز سیاست چې دی هغه کوي او په حکومت باندې به ټکونه چې کم دي هغه به کوي او کمزوري پوائنټونه چې کم دي هغه به راما ته کوي او دې ته نور تیزواله هغه بلوزنی میټنګ نه کم چې د اپوزیشن اتحادونو کې دونو د هغې نه پس ته هم میلاو شو او په دې وخت کې دا غوی د پارٹی د پاره دا ضروری هم دا ځکه چې دا څه ویل کیږي چې شهباز شریف چې کوم دی نو هغه په سناسه طریقه د حکومت سره سازباز کړی دی نو دا یو الزام ته هم دی.
علي اکبر زیاته کړ چې د مریم نواز تازه سرګندونو ښکاري چې اپوزیشن ګوندونه بعد اختر وروسته د حکومت ضد تحریک چلولو پاړه اتحاد جوړ کړي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
وہ لگا بولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن
د پاکستان د پارلیماني چارو وفاقي وزیر اعظم خان سواتی وای په راتلونکو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی او قامی اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو په اړه د آئین شپږشتم بدلون سینټ ته وړاندې کړي. بلخوا په سینټ کې د نورو سیاسي ګوندونو استازي وای حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د سینټ ونډه راوبړي. نور تفصیل لګولی هزارو.
د پاکستان د پارلیماني چارو وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویلي دي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم په اړه د سینټ غونډې رابلل لپاره د وزیر اعظم سلاکار نعیم الحق سره ملاقات کړی دی او تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې به په دې لړ کې ستراتیژۍ ته حتمي شکل ورکړي. دا آئینی ترمیم د قبایلي ضلعو د پارلیماني چوکو د زیاتولو په اړه دی. وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د سینټ غونډې رابللو په اړه ویل
بجټ سیشن چې دی هغه 10 جون نه شروع کیږي او د نن مخکې چې دی مونږ دا وو چې بس دا پای تکنیک ته شي او پرزیدنت ته لاړ شي هغه ساین وکړي. دا هم ضروري دی ولې چې دی وخت کې 2 جولای باندې چې دی آر ڈی شیډیول الیکشن کمیشن چې دی هغه اناؤنس کړی دی. چونکه الیکشن کمیشن هم چې دی زه ریپرزنٹیشن کوم په پارلیمنٹ کې حالانکه هغه انډیپینډنٹ ادارہ دی لیکن پارلیمنٹ کې چې دی کوم سوال جوابی نو الیکشن کمیشن زه ذمہ دار یم. دې لپاره ان شاء الله تعالی نن یا سبا کې
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړی و. د آئینی ترمیم په حق کې 278 رای ورکړل شوې وې. په سینټ کې د قانون قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند سینیټر فاروق اچ نایک مشال لري ته ویلي چې د سینټ غونډه ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره رابلی.
ابھی اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ سیشن کال کریں. مگر ابھی تک انہوں نے سیشن کال نہیں کیا.
حکومت لا پکار دے چھ دے ترمیم منظور اولو لپارا غونڈا رو بولی خو حکومت ترو سپور اجلاس نہ دے را گوختی. حکومت بعد بجٹ اجلاس ہم را غواڑی خو ہغی ہم نہ دے کڑے. تا سے خبر کی گی چھ دے جون پی اول سما بعد بجٹ اجلاس ہوئی خو دے بجٹ غونڈا کی پر نور و امور و خبر نہ کی گی یوازے دے بجٹ خبر ہوئی.
بجٹ پہ نارملی جب بجٹ سیشن ہوتا ہے تو خالی بجٹ ہی ڈسکس ہوتا ہے.
سینیٹر فاروق اچ نائک زیادہ کڑا چې د قومی اسمبلی پشان په سینیٹ کې به هم د ترمیم ملاتړ کوي. خو د بلوچستان عوامي پارټي سینیٹر انوار الحق کاکړ وای چې د شپږویشتم آئینی ترمیم په اړه په سینیٹ کې ټول ګوندونه یو شان موقف نه لري.
مختلف خلکو مختلف قسم اوپینینز را روان ځکه چې کراچۍ نه د امکم چکم مرکزی دی هغوی خپل ایشوز دي هغوی خپل ځان ته یو ویو لري. سنسس په والم او ورسره د هغې سره تړلې د سیټونو په والا زمونږ د بلوچستان نه هم دغه مسله ده. مونږ هم پخوانه دغه چغې چیرې زمونږ کار دی چې سیټونه زیات شي خو کمال دا دی چې زمونږ په دې خبرو باندې یا زمونږ په دې پوزیشن باندې هیچا هم په دې کې نه غور وکړو نه چا پرې خبر وکړ په کومې اسمبلی کې او زر تر زره دغه شی راپاس کړو.
د قبایلي ضلعو د پارلیماني چوکو زیاتولو په اړه که شپږویشتم آئینی ترمیم د سینټ نه منظور شو نو د ولسمشر تر لاسلیک کولو وروسته به د پاکستان د اساسي قانون رسمي برخه شي. شپږویشتم آئینی ترمیم چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړی وو غوښتنه شوې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دي د قبایلي ضلعو چوکۍ له 21 څخه 26 او د قومي اسمبلی 2 چوکۍ دي په خپل ځای وساتل شي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د رواني غړې د مایته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د سات د خبرونو لنډي زورو.
په پاکستان کې د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې د وژل شوې فرښتې مومن کورنۍ سره به انصاف کیږي. فرښته مومن د مئی په 15مه له اسلام آباد څخه وشو او د غلس کلنې جنې مړې وروسته ومنل شو چې جنسي تیری هم پرې شوی و. د دې اړوند پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وکړې او اپوزیشن ګوندونو هم له حکومت وغوښتل چې د هغې سره بیا انصاف وشي. مفاد اسلام آباد پولیس یو بیان خالد اوان پرون خبرلان ته وویل چې د څلور پولیسو خلاف د غفلت له وجې کیس درج شوی دی او درې کسان په دې تور نیول شوي دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یوې ادارې وومن ډیموکراتیک فرنټ مشر اسمه شاه جهان بیګا مشال رډي ته ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د عامه پوهاوي او پر حکومت د بیړنیو کارونو په مقصد فشار اچول لپاره د عورت ایمرجنسي په نامه کمپاین کوي. د خیبر پښتونخوا ډېر اسمت خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلي غړي علي وزیر تر څنګ د دې غورځنګ درې نورو غړو حیات پرې غل مولانا طاهر مسود او شهید الله مسود ته په لیږلي یو لیک کې خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان یې ترهګر ژوند ته خطر پېږي. خو دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته خطر د پاکستان د استخباراتي ادارو څخه دی. نن د هندوستان له انتخاباتو مخې ته راتلونکي لومړنۍ نتیجې ښیي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند بهارتیا جنتا پارټي تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول د ګڼو هیوادونو مشرانو نریندرا مودي ته په دې بریا مبارکي ورکړې ده. نن د یورپي یونین د پارلمان لپاره د ټاکنو په لړ کې په نیدرلینډز او برتانیې کې رای اچول کیږي. دا ټاکنې په داسې مهال کیږي چې برتانیا له یورپي یونین څخه د وتلو پرېکړه کړې خو لا هم پارلمان یې د وتلو په طریقه نه دی اصلاح شوی.
بشیر غواخ تر ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي درته وایي.
دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستانی رسنۍ هر ورځ ماشومان سره د جنسي تیری او هغوی د وژنې خبرونه ورکوي خو یو نیم کیس پکې داسې وي چې د ټول قام توجه د هغې طرف ته وګرځي چې پکې یو د لس کلنې فرښتې کیس هم دی. رسپانه لیکي د فرښتې د پلار تر مخه لور یې په 15 مئی د کور نه لوب لپاره ووتله خو بیا واپس رانغله او چې کله د اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغلل نو پولیس ورسره د همکاري کولو په ځای ورته وویل چې لور به مو چا سره پخپل تللی وي. رسپانه لیکي د مئی پښلمه د فرښتې د مړی عکسونه په ټولنیزو رسنو مخې ته راتللو او نو موړي د کورنۍ غړو لخوا د احتجاج ورستو نه صرف د تانې عمله معطل کړې شو بلکې پر ضد یې انکوایری هم شروع کړې شو. او رسپانه لیکي هغه کسان چې فرښتې اغوا کړې و ورته د نو موړي د درد او تکلیف هیڅ احساس ونه شو خو پولیس چې د فرښتې او د هغې په شان د نورو ماشومانو حفاظت یې ذمہواری وي هغوی هم خپل کار په صحیح توګه ونه کړو. حکومت لا پکار دي چې نه صرف د ماشومانو حفاظت د یقیني کړي بلکې پولیس دې هم پابند کړي چې ماشومانو په کیسونو کې د غفلت نه کار نه اخلي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان تحریک انصاف د خپل واک په لومبي او نه میاشتو کې د ارزي سرپناګانو نه علاوه پنشن زیاتولو او صحت کارت په صورت کې خلکو ته ځنې سہولیات ورکړل خو د ګرانۍ بیروزګاری او آی ایم ایف شرطونو لوجه چې په ملک کې دا وخت کم بحران په نظر راځي نو د مخنیوي لپاره پکار ده چې حکومت د خپل توجه میثاق معیشت طرف ته راواړوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو په لومبو ورځو کې حکومت ته ملکی معیشت کې بهتر ریدا وستو لپاره په ګډه سره د کار کولو وړاندیز وکړو خو حکومت یې وړاندیز ته څه قسمه اهمیت ورنکړو. خو وست ځنی وفاقي وزیرانو لخوا دا بیانونه ورکول چې حکومت او اپوزیشن لا په ګډه سره د حالاتو مقابله کول پکار دي. کپړومبۍ ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو وړاندیز په سنجیدګۍ سره اخستای وي نو کېدای شي چې نن حالات داسې نه وي. ورسپانه لیکي سیاسي مشورولې ل پکار دي چې نور د ځړ نه د کار نه اخلي او خپل منځي اختلافات نو سربېره ملکی ګټې دې په نظر کې وسات او په ګډه سره د ملک د مشکل حالاتو راو باسی. نوای وقت رسپانا پا خپل اداری کلی کی تیر ورز دو وزیر اعظم عمران خان پا مشرعی کی شوی دو وفاقی کابینه پا غونده که دو کامیاب نوجوان پروگرام منظوری ورکره شوا چه ترلاندی به زوانانو لپارا دو روزگار او کاروبار موقع پیدا کوله کی گی. رسپانا لیکی دی که سشک نشتا چه زوانانو لپارا دا وقت تر طول لوی مسئله دو بیروزگاری دا او پا لکونو تعلیمی افتا زوانان دو دیگریانو پلاس دو نوکرو لپارا دو دفترونو چکاری لگوی. د عمران خان وزیر اعظم جوړیدو وروسته د ځوانانو دا امید پیدا شو چې حالات به ښه شي. خو د تحریک انصاف حکومت د ملک معاشي حالات ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړي او د حکومت نه همیاشتې پوره کېدلو باوجود ملکی معیشت کې د بهترۍ آثار په نظر نه راځي. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونو د حکومت په ضد مظاهرو لپاره منصوبه بندي شروع کړې ده. که حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو خپله وعده پوره نه کړه نو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی به د اپوزیشن ګوندونو په مظاهرو کې مخته وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د قومي امنیت لپاره د امریکایي ولسمشر د یو پخوانی سلاکار لیکنه خبره کړې وای. امریکا په افغانستان کې د پاکستان د پردې تر شا جګړې له منځه وړلو په چاره کې ناکامه شوې. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکو نیویارک ټایم د ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وړاندې د طالبانو لخوا د را منځته کړل شو ستونزو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نه و.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د امریکایي پوځ یو متقاعد جرنیل او د قومي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی سلاکار ایچ آر میک ماسټر ویلي، امریکا له تیرو څخه د پاسه ولسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د ماتولو لپاره د ترهګرۍ ضد خپله مفکوره په ناسمه توګه عملي کوي. په دې موده کې امریکا له پاکستان سره لوی مالی مرستې کړي چې هدف یې هغه هیواد د امریکایي ګټو ضد پالیسیو څخه راګرځول وو. لیکنه کاږي پاکستاني حکمرانانو بیا په سیمه کې د امریکا کمزوري کول د پاکستان د کامی ګټو لپاره ضروری ګڼلي. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد پالیسۍ د بری چانس ځکه هم کم وو چې امریکا په هغه هیواد کې خپلو سرتیرو ته د وسلو او نورو مهماتو رسولو لپاره پر پاکستان تکیه کوله. پاکستان طالبانو ته چې په افغانستان کې امریکایي اهداف په نښه کول، پر خپل خاوره د پټنځایونو او د روزنې مرکزونو ترڅنګ مالی مرستې ورکولې. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د امریکا او پاکستان اهداف جلا پاتې شوي. پاکستان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د امریکا مرسته نه ده کړې، بلکې د طالبانو د ملاتړ په کولو سره د امریکایي ګټو ضد کار کړی. مکماستر زیاتوي د پاکستان همدې امریکا ضد پالیسۍ په افغانستان کې زرګونه امریکایي او افغان سرتیري وژلي او معذوره کړي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان د فراه ولایت د تعلیم محکمې د یو مرستیال مشر محمد صادق حلیمی په حواله ویل شوي، طالبانو ورته 13 جنوري میاشت وویل چې دوی د جنکو په سکولونو کې نارینه استادان نور نه مني. د حلیمی په خبره طالبانو له ده وغوښتل چې د نارینه استادانو پر ځای ښځینه استادانې پیدا او په کار وګماري. لیکنه کاږي 13 میاشت وسلوالو د فراه مرکزي ښار ته په یوه نږدې سیمه کې د شپې مهال 2 سکولونه وسوځول. له دې پیښې وروسته د سیمې 1100 جنکۍ له زده کړو محرومه او په کور کې ناستې. سوځول اسکول ته د یوې نږدې ودانۍ پر یوه دیوال دا شعار لیکل شوی: اسلامي امارت زنده باد. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو په افغانستان کې د سولې په خاطر خبرې پیل کړي، افغانان اندېښمن دي چې حسینه یو وار بیا د طالبانو د ځپونکې واکمنۍ تر لاندې راشي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې پلسنی مو بجو
تاندې هلی په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخت دریزی په پوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ په 2 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور په 3:30 بجو
پام کوا په پاوکم 4 بجو
حجرا په 4:30 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتهوارو پروګرامونو تفصیل مو اورېده. رازو د هندوستان یو رپورټ د دغه هیواد انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ اتحاد د لوی اکثریت ترلاسه کولو په حال کې ده. د هند انتخاباتي کمیشن په ویب پاڼه اولنۍ نتیجې خپرې شوې چې ورسره سم د کانګرس په مشرۍ اتحاد 3 اتیا چوکیو ګټلو په حال کې ده. هلته د بیلابیلو ریاستونو په جرګو یا صوبایي اسمبلیو کې سیمه ایز ګوندونه د بریا پا خپل پوزیشن کې دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو نریندرا مودی ته د بریالي مبارکي ویلي. په امیر ساحل انتخاباتي کمیشن او رسنیو څخه معلومات راخستي او دا رپورټ یې په جوړ کړی.
د هند انتخاباتي کمیشن ځایي او نړیوالې رسنۍ وایي نن د انتخاباتو نارسمي نتیجې ښیي چې د وزیر اعظم نریندر مودي د بھارتیا جنتا ګوند بی جی پی په مشرۍ ملي جمهوری ائتلاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. ټایمز آف انډیا، انډیا ټوډے، بی بی سی او رویټرز اژانس ویلي ملي جمهوری اتحاد این ڈی اے دا ځل د 2014 زیږیز کال پرتله په خورا لوی اکثریت بریالی شوی دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه وایي د اپوزیشن کانګرس ګوند په مشرۍ مترقی ائتلاف پر درې اتیا څوکیو د بری په حال کې دی. هلته انتخاباتي کمیشن وایي بی جی پی پر 300 څوکیو له خپلو سیالانو څخه د زیاتو رایو اخیستو په حال کې دی. په هند کې د بی جی پی پلویانو وار لمخه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بری خوشحالۍ لمانځلې دي. په نوې دلی کې د وزیر اعظم نریندر مودی یوې ملاتړې میناکاشی لیکي رویټرز اژانس ته ویل د بریا لامل په تیرو 15 کلونو کې د بی جی پی ښه کارکردګي وه.
نریندر مودی جی دوباره هماره پردھانمنتری بننے جا رہے ہیں.
دا وایي نریندر مودی صاحب بیا زموږ وزیر اعظم کیږي. تاسو ټول د 15 کلونو کار او د هغه پایلې ویني. هغه په هر څانګه او برخه کې کار وکړ چې ټولو ته څرګند دی. خوشنون کو رویټرز اژانس ته ویل چې د نریندر مودی 15 کلنې واکمنۍ په هندي ټولنه کې ویش پیدا کړی وو او د 2013 زیږیز کال په دسمبر کې یې په درو ایالتونو کې ټاکنې وبایللې. یو شمیر شنونکو ویلي مودی د انتخاباتي کمپین پر مهال تر فشار لاندې وو ځکه چې خلک په هیواد کې د شیانو بیو لوړېدو او د بیکارۍ زیاتېدو له امله غوسه ول. نریندر مودی نن مازیګر مهال د لومړنیو نتیجو تر راتګ وروسته پر ټویټر په یو بیان کې ویل له ټولو سره یو ځای پیاوړی او ټول شموله هند جوړوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پر ټویټر لیکلي چې مودی د اپریل له 11 څخه د مې تر لسمې پورې په هیواد کې په شویو انتخاباتو کې لوی برائے ترلاسه کړی. د هند انتخاباتي کمیشن د لوک سبا یا ولسی جرګې له 1543 څخه په ویلور سیمه کې د یوې څوکۍ انتخابات او نتیجې لغوه کړي. هلته په ایالتي جرګو کې لویه سیالي د بی جی پی او کانګرس پر ځای د وړو سیمه ییزو ګوندونو او ائتلافونو ترمنځ وه چې په اړه یې لومړنۍ نتیجې را روانې دي. د هند پارلماني انتخابات د نړۍ تر ټولو لویه ټاکنه بلل کیږي ځکه چې په 2019 زیږیز کال کې شاوخوا 900 میلیونه هندیان د ووټ ورکولو وړ ول. دا انتخابات په وو مرحلو کې وشول چې پر مهال په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي ځنې پیښې وشوې خو په ټوله کې انتخابات په آرامه فضا کې ترسره شول. د وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیه جنتا ګوند په مشرۍ ائتلاف په 2014 زیږیز کال کې 202 څوکۍ ګټلې وې. د هند له قانون سره سم هر ګوند چې د لوک سبا 202 څوکۍ وګټي حکومت جوړولی شي. د هند انتخاباتي کمیشن په وینا ټاکل شوې چې د هیواد ولسی جرګې رسمي انتخاباتي پایلې نن تر ماښامه اعلان شي. د بی جی پی او کانګرس مشران په پلازمینه نوې دلی کې انتخاباتي نتیجې څاري. شنون کې وایي د 2019 زیږیز کال په فبروري کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو د پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد تر موټر بم ځانمرګي برید وروسته چې د نوې دلی او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وشو نو ښایي دې حالاتو په کمپین کې د مودی د خلاصي بھارتیه جنتا ګوند پوزیشن پیاوړی کېدو ته لار هواره کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چین ولسمشر شی جین پینګ، د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو مشرانو وزیر اعظم نریندر مودی ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه ولیکنه خبره کړې چې پکې د هیواد اقتصادي صورتحال ته کتنه شوې. دا لیکنه وایي حکومت د ډېر ځنډ سوچ فکر او خبرو تر وروسته له آی ایم ایف څخه د قرضې اخیستو کې بریالي شوې خو اوس له دې به ولسته څه ګټې ورسي. په کار ده چې حکومت په دې هم ولس خبر کړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته د یوې لنډې دمې نه پاس اورو. ډان ورځپاڼې د شنونکي آی اے رحمان لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومت د ډېر انتظار سوچ فکر او مذاکراتو وروسته له آی ایم ایف څخه په قرضې اخیستلو کې بریالي شوې خو د دې به په عامو خلکو سره اثرات وي لا هم حکومت په دې اړه وضاحت نه دی کړی. حکومت اکثر دا وایي چې د ډالر، بجلی، ګیس او تیلو بیې له ګرانېدلو سره د آی ایم ایف قرضه تړاو نه لري بلکې د ټولې ګرانۍ وجه د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز ګوند د تیرو حکومتونو ناسمې تګلارې دي چې ملک یې د موجوده اقتصادي بحران ته رسولې. ای رحمان لیکي په کار د حکومت په دې لړ کې دوا پښتنې جواب کړي. د د په وینا اولنۍ پښتنه دا ده چې په پاکستان کې اقتصادي مشکلات د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ شروع شوي، نو په دې موده کې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند ترڅنګ دوه پوځي حکومتونه هم تیر شوي دي او اقتصاد ته هم په دغه موده کې ډیر نقصان رسیدلی. واکمن تحریک انصاف ګوند په دې اړه ولې څه نه وایي؟ د آی ای رحمان دویمه پوښتنه دا ده که له آی ایم ایف څخه قرض اخیستلو کې ملک ته ګټه وه، نو موجوده حکومت یې په ترلاسه کولو کې دومره وخت ولې واخیسته او له نورو هیوادونو یې د مالي امداد غوښتنې ولې کولې؟ د لیکوال په وینا که د آی ایم ایف شرطونه سخت وي او اثرات یې په عامو خلکو غورځېږي، نو آیا حکومت به خلکو ته هغه وجوهات په ډاګه کړي چې په نتیجه کې یې حکومت له آی ایم ایف څخه په قرض اخیستلو مجبوره دی؟ د دې لیکنې تر مخه د اقتصادي چارو پوهان زیاتره په دې متفق دي چې پاکستان به په راتلونکو څو کلونو کې د اقتصادي بحران نه تیریږي او په نتیجه کې به یې په هیواد کې د ګرانۍ له وجې د خلکو مشکلات زیاتېږي. نو که د دې حالاتو ذمهوار هر څوک وي، خو د موجوده حکومت ذمهواري دا ده چې ملک له دې بحران نه وباسي. آی ای رحمان په آخر کې لیکي له دې هیڅ څوک انکار نه کوي چې په پاکستان کې حکومتداری تل خرابه پاتې شوې او په هر دور کې واکمنانو غلطیانې کړې دي، خو اوس پکار ده چې حکومت له پارلیمان ملاتړ او لارښوونې ترلاسه کړي، ځکه چې پارلیماني استازي د ولس نمائندگان دي او د دې ټولو مسلو نیغ په نیغ اثر هم په ولس غورځېږي. پکار ده چې د هغوی غږ واورېدل شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه وره. په پاکستان کې خلک شکایت کوي چې د روجی له راتک سره د خوراکي شینو قیمتونه زیات شوي، خو په خیبر ضلع کې یو داسې سکه دکاندار هم شته چې د روجی په میاشت کې په ارزانه به مسلمانانو باندې شینه خرڅوي. دوی وای دا کار د مسلمانانو ورونو په احترام کې کوي. د خیبر زینو اوسیدونکو د سکه دکاندار ستاینه کړې. په مسلمانانو دکاندارانو یې هم غږ کړی چې دوی د خپل سیزونه پروژه کې ارزان کړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورت کې تفصیل اورو.
د نارنجن سنگ کورنۍ په خیبر جمرود کې یو دکان خلاص کړای او د هغه 25 کلن زوی ګورمیت سنگ پکې موجود دی او مشال ریډیو ته وای چې د روژې په احترام کې د مسلمانانو لپاره د خوراکي توکو بای راټیټ کړي.
تاسو نه کنه مې بهن مې نه دلته دکان کوم او زمونږ د والد صاحب دا منشورو چې د یولس میاشتې ځان دپاره د پیسې مونږ وګټلې وګټو او دا یو میاشت د خپل مسلمانانو ورونو ته په دې خپل علاقې کې یو پیکیج ورکو، سبسډي ورکو یا دوی له څه فایده ورسو، نو دې نه به څه غټ کار مونږ ته بل نه. خو چې دا مونږ کله نه دا پیکیج لګولی دی، دې سره زمونږ سیل نورم سیوا شوی دی. لکه مثال کې طور پر وریجې دي، دالونه دي، مشروبات دي، اچار دي، لکه د روجې کم زیر استعمال شي زونه دي، روجه کې کم ډیر چلیږي، هغه موږ مرزان کړی دي. دا مطلب دا دی چې لکه هغه زمونږ د مذهب احترام کوي، موږ به ان شاء الله د دوی مذهب احترام کوو او دې سره مذهب احترام جوړیږي. موږ د دې علاقې خلک اوسه پورې موږ له دوی نه څه نقصان اوسه پورې نه را رسېدلی. کوشش به دی د دوی چې فایده را رسولي شي، فایده را کوي.
د خیبر د جمرود یو وګړی اصغر اپریدی وایي چې دې سکانو مسلمانانو سره همدردی او خودا او پکار ده چې مسلمانان هم په دې میاشت کې عام خلکو لپاره خوراکي سیزونو بای راټیټ کړي.
دا سکانو خو د مسلمانانو احترام مو کو، د روجی احترام مو کو او دوی سودار زنه کړي دا خاط، نو موږ مسلمانانو لپاره کار دي چې موږ د دینه کم سودا خرڅ کو او خلکو له خه شی ورکو او خه سہولت ورکو ارزان بای ورکو همدردی دا دومره زیاتیږي ورسره.
د سکانو په دې دکان کې رشوي او هلتا موجود سودا اخیستونکو ځنې نورو کسانو هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
په ټوله دنیا کې ریلیف ورکول شي مسلمانانو ته پروژې کې یو پیکیج ورکړي او واحد دا پاکستان دی چې هغه کې په ډبل مهنګای راشي. ما دلته دال، چینی، صابون، چای وغیرہ چې کور کم ضرورت دي اسمانه مغستو و دا مغست دا تقریبا ما ته په بازار په نسبت باندې 30% ارزان پریوت.
په رمضان مبارک چې کوم دي کنه دوی ډیر احترام وکړلو، موږ سیک برادرنه ډیر په دې باندې وشالو او بازار کې باقی دو په نسبت باندې ډیر زیات کران دي، دوسر چې ډیر رعایت باندې او موږ ډیر خوشاله یو. یو بل سره مینه محبت پیدا کیږي پوه شي سره کنه، مطلب دې چې دې په علاقې کې مستر دي تی اقلیت موږ په کار چې دوم خیال ساتو دوی موږ خیال ساتي.
یو اندازې مطابق په خیبر کې د سکانو خوښه 1500 کورنۍ ژوند کاوه چې ځنې پکې د بدمنې په وخت پیښور او د ملک نور برخو تا کډه شوی خو چې اوس امن بحال شوی نو ځن کورنۍ پکې بیرته خیبر ته راغلی او دلته خپل ژوند او کاروبار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د خوست ولایت د مرکز او ولسوالیو په اویاو سکولونو کې د کانکور یعنی ازموینې امتحان کلنی پروګرام شروع شوی دی. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې پروګرام په عملي کولو سره به د زده کوونکو ښوونیزه کچه لوړه او پوهنتونونو ته د شاملولو امکانات زیات شي. په بل لوري زده کوونکي هم د دې پروګرام ستاینه کوي او د ځان په ګټه یې بولي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
خواوشا 15,000 زده کوونکي به د یو کال لپاره زده کړې وکړي. هغوی ته به په غیر رسمي وختونو کې د 4 ساعتونو لپاره د ښوونځي د مهمو مضمونونو تدریس کیږي. د ولایت په کچه د یادې برنامې د پیل مراسم د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ په میټا خان لیسه کې نیول شوی ول. د دې برنامې په باب د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل
د دغه برنامې لمخې به هر زده کوونکی په غیر رسمي وخت کې د 4 ساعتونو لپاره بیرته ښوونځي ته راځي او په ښوونځي کې به د کانکور د آمادګۍ لپاره هغه مضامین چې د کانکور په نتایجو کې د دوی په نتیجه باندې مثبت تاثیر لري دا به تعقیبوي. یو کلنه برنامه ده، ولې کوشش دا دی چې د راتلونکي مالي کال تر پایه دا برنامه پای ته ورسیږي او له دغې برنامې څخه مستفیدونکي زده کوونکي بیا وتوانېږي چې په کانکور کې د ګډون د لارې ښوونځي ته بریالي شي.
یو تن سابقه لرونکی ښوونکی اکبر جان وایي چې مخکې د کانکور په ازموینه کې د زده کوونکو ستونزې ډېرې وي، خو دې پروګرامونو سره به د زده کوونکو د پوهې کچه لوړه شي.
دا چې د کانکور ازموینې یا د کانکور درسونه په دغه مکاتبو کې غشي دا هغه د شاګردونو لپاره به انشاءالله ډېر په درد وخوري، ډېر په ګډه به وخوري. چې کوم شاګردون په سال کې 50% کامیابیږي، انشاءالله دا پروګرام چې تعقیب شي سال په سال کې به انشاءالله دا شاګردون کامیابیږي.
د دې ترڅنګ د کانکور ازمایښتي برنامې پیل ته زده کوونکي هم خوشحاله دي. د وحید الله او حشمت په نوم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکي وایي
لایق شاګردان ول، خو مګر دوی نه شي وکولای چې هغه پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، خو د دغې آمادګۍ له لارې کولای شي هغه ستونزې چې په تېرو مضامینو کې شاګردانو درلودلې نن انشاءالله تر دې لارې مخ کولای شي چې هغه حل کړي.
خو ډېرې ستونزې لرلې، لکه موږ ډېر لایق شاګردان به دوی به پاډې نمبر په بډو کې بده غلط وو، نو دوی که ډېر لایق هم وو نو د ستونزو سره مخامخ هغه پوهنتونون
د میټا خان د عالی لیسې عامر عبدالواحد هم هیله څرګندوي چې د تیرو کلونو په پرتله به دا ځل په کانکور کې د بریالۍ زده کوونکو شمېر ډېر وي.
زه متیقنه یم چې راتلونکي ټول کانکور کې به د خیز شاګردونو په لوړه پیمانه په لوړه کچه کانکور کې بریالي وي، خپل اهداف ته به رسیږي انشاءالله.
بل لوري ته یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې د پوهنې ریاست دې د برنامې د ښه او نتیجې لرونکو پایلو د ترلاسه کولو لپاره د نظارت پروسه پراخه او چټکه کړي. یاد دي وي دا مهال په خوست کې 355 دولتي او 110 خصوصي ښوونځي فعالیت لري. په دې ښوونځیو کې خواوشا 500,000 زده کوونکي زده کړې کوي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د نن ورځې پای تر رسیدلی و. اوریدونکو اوس هم وخت دی د روژې میاشت ځانګړې لړۍ نن به تاسو واورئ چې له شرعي پلوه د دینی ترڅنګ د دنیاوي او عصري علومو زده کړې ولې مهمې او لازمې دي. دا موضوع راته مفتي ذاکر الله ذاکری روخانوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علم دي دا هغه ته به بدسترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته وایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیاء کرام د شریعت راوړی دی او د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام هغه انبیاء کرام دي چې هغوی د تکوینی امور لپاره راغلي دي. په دې خاطر انسانیت ته رالیږل شوی دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمائی چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیا وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو د هغه نه دا امتحان وانغسته چې ته به مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسې، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې د هغه نه دا پوښتنه وکړله د اشیاو په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیاوي پوښتنه ده، ولې ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفه په توګه باندې را لېږه، نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوي امور په باره کې پوښتنه وکړله. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره دی چې پیغمبر و، خو هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحي مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود 10 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحي نا زمنګ د وحي مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحي شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحي هم د الله عز وجل خوا راغلی ده. او د داود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل داغه صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور ترلاسه کول د هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعی سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او دا ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امور.
تاسو د مفتی ذاکر الله ذاکری خبري اوریدئ چې د روجه د خبرونو خصوصي لړۍ ده. د مشال ریډیو دغه خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو چې شروع شي اوریدلی شي او د مازیګر په 6 بجه سرته رسیږي. په اخر کې مو د دینی علومو په حواله باندې د مفتی ذاکر الله ذاکری خبري واوریدئ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی بالکل اخر شیبو ته د نن ورځې د خبرونو را رسیدلی وو. بشیر ګو اختر ته د خبرونو لنډیز وایي.
په پاکستان کې وفاقي وزیران د فرشتې مومند په نامه غجنې کور ته ورغلي دي چې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې تخلول شو او تر جنسي تیری وروسته یې مړې وموندل شو. دوی نن اسلام آباد کې خبرونو سره په خبرو کې وویل چې دغه جنې کورنۍ ته به انصاف ملوي. د خبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د قانوني سمې غړي علي وزیر تر څنګ د دې غورځنګ ځینو نورو مشرانو ته په لیږلي لیک کې خبرداری ورکړې چې د افغانستان یې ترهګر په نښه کول شي. د خبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان پولیسو همداراز ویلي دي چې دغه خلکو ته د فعالیتونو د محدودولو خبره هم کړې ده. چارواکي وای بیګا مخامي په لکی مروت کې د تحریک طالبان پاکستان شاهین ګروپ دوه قمندانان وژلي دي. د لکی مروت بیٹنی سب ډیویژن تحصیلدار کرامت الله نن مشال رډي تو د عملیات د جاسوسي معلوماتو په بنیاد شوی تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي. او په هند کې د نریندرا مودی چې وزیر اعظم دی ګوند بھارتیا جنتا پارٹی تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زمونږ سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. خدای پامان.